السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برا لاینز یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت او ملي پخلاینې پر اړتیا ټینګار کړی دی. میرمن لاینز دا څرګندونې په مزار شریف کې کړې دي. دا خبری برخه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برا لاینز یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت او ملي پخلاینې پر اړتیا ټینګار وکړ. میرمن لاینز په دې اړه څرګندونې پرون دوشنبه مزار شریف ته د سفر په ترڅ کې د نجونو له یو ښوونځي څخه د لیدنې پر مهال وکړې. میرمن لاینز له دې مخکې کندهار کې هم ورته څرګندونې کړې وې. په ننګرهار ولایت کې د نفرایټو د یولسو قانونو د استخراج چاره پیل شوې. د ننګرهار د والی ویاند قاضی ملا عادل ازادۍ رادیو ته وویل
د ننګرهار ولایت کامې او ګوشتي ولسوالیو کې د نفرایټو یولس قانونو د استخراج چاره پیل شوې. دغه قراردادونه له 1500 زره افغانیو څخه تر نږدې 6 میلیونه افغانیو پورې شوې دي، چې پکې سلګونه کسانو ته د کار زمينه برابره شوه.
ښاغلی عادل وایي دا قراردادونه له افغاني شرکتونو سره شوې دي. نفرایټ یو ډول زرغونه تیګه ده چې د زینتي شیانو او مریو په جوړولو کې کارول کیږي. د نړۍ شلو هیوادونو د روسیې د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره له اوکراین سره د نویو پوځي مرستو ژمنه کړې. د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آسټن پرون د اوکراین د تماس ډلې له دوهمې غونډې وروسته دا خبر ورکړ. ښاغلی آسټن دنمارک او چک جمهوریت د مثال په توګه یاد کړل. دنمارک موافقه کړې چې اوکراین ته د خپلو سواحلو د دفاع لپاره هارپون ډوله توغندي ورکړي، او چک جمهوریت منلې ده چې د یرغلیزو هلیکاپټرو، ټانکونو او راکټي سیستم په ګډون اساسي تجهیزات د اوکراین پوځ ته برابر کړي. او ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړي چې که چین تایوان اشغال کړي نو امریکا به مداخله وکړي. ښاغلی بایدن وویل چې د تایوان د ساتنې مسؤلیت حتی تر اوکراین وروسته چې روسیې یرغل پرې کړی هم جدي دی. بایدن پرون د می په درويشتمه د جاپان په پلازمینه توکیو کې په یو خبري غونډه کې د پښتنه ته چې پر تایوان برید وشي نو آیا امریکا به مداخله وکړي کنه، په جواب کې ویل چې هو، دا د دجمنه ده چې مداخله به وکړي. خو سملاسی بیا چین جواب ورکړ، او د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بین ویل چین د خپلو ګټو په برخه کې له هیڅ سره نه سازش کوي او نه چاته امتیاز ورکوي. دا و خبرونه که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ وی پانی ته ورتللی شي، د وی پانی آدرس دی azadiradio.com. لکه څنګه مې چې د خبرونه په سر کې درته ویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام اوري چې ادبي، فرهنګي او هنري مسلو ته ځانګړی شوی دی. خو دا پروګرام د تل په څیر لنډه خبری برخه هم لري. په دې خبری برخه کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برا لاینز یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت او ملي پخلاینې پر اړتیا ټینګار کړی دی. میرمن لاینز په دې اړه څرګندونې پرون دوشنبه مزار شریف ته د سفر په ترڅ کې د نجونو له یو ښوونځي څخه د لیدنې پر مهال کړې دي. میرمن لاینز تر دې وړاندې په کندهار کې هم ورته څرګندونې کړې وې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پر ټویټر په یو بیان کې وایي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مزار شریف ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د پراخ بنسټ حکومتوالۍ پر اړتیا ټینګار کړی. په بیان کې راغلی چې د برا لاینز د طالبانو حکومت ته د کورنی او نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو په هدف د رښتینې پخلاینې سپارښتنه هم کړې ده. دبداصل کې ده چې د طالبانو حکومت هیواد ته د سیاسي مخالفانو درابللو لپاره د قانونو او پټرولیم د وزیر مولوي شهاب الدین دلاور په مشرۍ د یو کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړی. طالبانو د دې کمیسیون د اعلان پر مهال وویل چې د هیواد ټولو سیاسیونو او پخوانیو پوځیانو ته به پر امنیتي ضمانتونو سربیره یو لړ امتیازات هم ورکړل سي، خو په ډاګه یې نه دی ویلي چې آیا د سیاسي فعالیت اجازه ورکوي که نه. د تیر کال د زمري پر څلورویشتمه د طالبانو پلاس د پخواني نظام د پرځېدو پر مهال د حکومت سلګونه کارکونکي او افغان سیاستوال له هیواد ووتل او ګاونډیو یا نږدې پرتو هیوادونو کې پناه واخیسته. خو په عین حال کې څو ورځې مخکې د ترکیې په پلازمینه انقره کې د طالبانو د مخالفو تنظیمونو مشرانو یوه لویه غونډه جوړه کړې وه. دې ډلې په خپل غونډه کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالی شورا په نوم یو سیاسي تشکیل هم اعلان کړ. دوی په خپل اعلامیه کې د طالبانو حکومت ولی ظالمانه او غاصبانه وبلله او له ګاونډیانو او د سیمې او نړۍ له هیوادونو څخه یې وغوښتل چې پر طالبانو فشار راولي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازي دیبورا لاینز بلخ ولایت ته د سفر په لړ کې همداراز د نجونو له یوه ښوونځي څخه د کتنې پر مهال د ښځو له استازو سره په کتنې کې په افغانستان کې د ټولو وګړو خو په تیره د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي پر اړتیا هم ټینګار وکړ. بلخ د هیواد یوازنی ولایت دی چې تر اوسه د نجونو په منځنۍ یو شوونځیو او لیسو کې زده کړې روانې دي، خو د کابل په ګډون په نورو ولایتونو کې لا هم لږ پژم د پورته ټولګیو نجونې لزده کړو محروم دي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي یو ځل بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید پراخ بنسټه حکومت رامنځته شي. دا دویمه پرله پسې ورځ ده چې دیبورا لاینز په افغانستان کې ورته غوښتنه تکراروي. ملګري ملتونه او په ټوله کې نړیوال په افغانستان کې څه ډول نظام غواړي، د همدې موضوع د تحلیل لپاره مې په مخکې خبرونه کې په کاناډا کې له افغان کارپو ډاکټر کاظم حزب الله سره مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې نړیوال طالبانو د څه ډول نظام تمه لري.
نړیوال د طالبانو نه او په عموم کې په افغانستان کې داسې غواړي چې یو داسې حکومت چې هغه پاره کې ټول افغانان ځان ویني، پاره کې د مختلفو قومونو خلګي، پاره کې د افغاني ټولنې د مختلفو اقشارو خلګي او په خاصه توګه د افغانستان خځې پکې شامل شي. ولې زه فکر نه کوم چې طالبان دې ته دغه سیګوري څنګه چې ورته نړۍ ګوري. یو یو ډله چې هغه د طالب نه شروع کیږي او په طالب ختميږي او یو ډله چې هغه حتی ماشومان جنکی مکتب ته نه پریږدي، هغه څنګه خځې په حکومت کې شامل کی. دیبورا لاینز یو کاناډایی ده، دا چې کله په کابل کې سفیره و د کاناډا په هغه وخت کې یوازینی خځینه سفیره و. دلته په کاناډا کې د خځو حقونه دا بالکل د دې ټولنې لپاره د نظام لپاره سور خط دی او د دې نظام کې شل کاله کار کړی دی. نو فلزه زما په نظر سره د خځو شمولیت هم پکې ډیره مهمه نقطه ده.
بله ډاکټر صاحب، طالبان تل وایي چې حکومت ټول شموله دی، له قومي پلوه هم او له فکری پلوه هم، اما نړیوال ورسره همغږی نه دی.
بالکل، دا خو تاسو معلومه ده چې طالبان زنه پویګن طالبان څه فکر کوي، دا خلک وترلاند ښکاری، حالانکه نړی په خپویږي ټول دوی په کوم معنا د دوی حکومت هم شموله لري کې کوم آیا د افغانستان ټول خلک په کې شامل دي نه. د دوی تاسو معلومه ده د سرنا تر خو پورې ټول نظامي طالب ده. که یو څه نمایشي یو څو خلک په حکومت کې شامل کړي او داسې فکر کوي چې ګواکې نړۍ به ورسره دا هم شمول ومني، دا دوی فکر کوم خام خیالي ده او دوی باید په دې باندې پوه شي چې داسې کارونو باندې دی نړۍ ته او افغانانو ته دوکا فریب نشي ورکولای.
بلې، اوس چې طالبانو کوم کمیسون جوړ کړی، په خوانی سیاسي چیرې بیرته هیواد ته بلی، څومره امکان دی د چې طالبان بل اخره دغه نړیوالو فشارونو ته غاړه کیږي او حکومت یو څه پراخ بنسټه کی؟
ما خو مخکې مرزو کړ چې طالبان نخ کری داسي، نو د دوی د طالبانو تحریک ته کومه وګورو، د تاریخ ته وګورو، د دوی کړنو ته وګورو، د تګلارې ته وګورو، دا ډیره مشکله ښکاري چې طالبان د نړۍ غوښتنې ومني په دغه مورد کې.
بله، نو ملګری ملتونه او نړیوال کوم بل غوراوی درلودلی شي که طالبان مثلا غور نه کوي په دې غوښتنو باندې؟ ملګری ملتونه څه غوراوی مخکې درلودلی شي؟
ملګری ملتونه ټول نړۍ په عموم کې یو خدا ده چې د طالبانو حکومت په هیڅ وخت هم په رسمیت نه پیژندل شي. یو خدا ده. دویم دا چې په راتلونکي کې د نړۍ حالات بدلیدو دي، نو ممکن چې هغه ډلې چې د طالبانو سره جنگ کوي، د طالبانو مخسر مخالف دي، دا غي حمایت شروع کی، یا بل داسې کوملار چې پاغي باندې طالبانو باندې فشار راوړل شي. خو ول یو خبره واضح ده چې په هیڅ وخت کې به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي. تاسو اوس پورې ولیدل نو ورته پورې نه پیژندل په انده کې فکر نه کوم کوی پیژن.
ډیر مننه. سلامات اوسې. کاناډا میشته افغان کارپو ډاکټر کاظم حزب الله و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي د چینایانو لخوا د مس عینک کان د استخراج چاره پیل تنګ دي شوې دي. د مس عینک قرارداد په 2008 کال کې د افغانستان له پخوانی جمهوریت نظام سره شوی وو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د هیواد د قانونو د استخراج چاره چټکی کړی دي. دا چې وروستي پرمختګونه څه دي تفصیل د احمد تکل پر راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې له ام سی سی چینایي کمپنۍ سره د افغانستان د مسو د تر ټولو لوی کان مس عینک د استخراج په اړه خبرې په وروستیو پړاوونو کې دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون پرون په خپله غونډه کې یوې کمیټې ته دنده وسپارله چې د مس عینک د تړون د تخنیکي اړخونو بیا ارزونه وکړي. د باختر دولتي خبري اژانس د راپور له مخې په اقتصادي کمیسیون کې د قانونو او پټرولیم، مالیه، صنعت او تجارت او د ښار جوړونې وزارتونو له استازو یو جوړه کمیټه موظفه شوه چې دا قرارداد په تفصیل سره وڅېړي او نتیجه یې د کمیسیون ته وړاندې کړي. د قانون او پټرولیم وزارت ویاند مفتي اسمت الله برهان بیگا ازادۍ رادیو ته ویل چې د مس عینک په اړه د دواړو هیوادونو د ټیمونو په خبرو کې پرمختګ شوی.
دا دواړو په خپل پاتو مذاکراتو باندې په هر اړخیزه توګه وژغیدل. هغه مذاکرات اوس 80% ته رسیدلی دي. فقط 40% سنات خبرې پکې پاتې دي. هغه به هم ژر تر ژره حل سي. اقتصادي کمیسیون ته هم دغه 80% چې زموږ د وزارت معدن او پټرولیم سره اړه درلوده هغه تقریبا اختتام ته رسیدلی دي. او اسلامي امارات په ټول قوت سره متعهد دي او ژمن دي چې ژر تر ژره هم دغه پروژه شروع سي.
ام سی سی کمپنۍ په 2008 کال کې لپخوانی جمهوریت دولت سره د مس عینک د کان په قرارداد کې منلې و چې افغانستان ته به د کال له 2.5 تر 300 میلیون ډالر پورې اواید ورکوي او همدارس د اړتیا وړ عامه تاسیسات لکه د اورګاډي پټلۍ، سړکونه او برېښنا کوټونه به جوړوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې او ځکه د نړیوالو تر بندیزونو لاندې دی او له بشري برخو پرته نور مرستې نشي ترلاسه کولای. نو ځکه اوس هڅې پیل کړي دي چې له کورنیو سرچینو څخه اواید ترلاسه کړي. د قانونو او پټرولیم وزارت مخکې ویلي و چې د متوسطو قانونو استخراج ته زور ورکړي. د دې وزارت په وینا اوس مهال د افغانستان د نږدې 1.5 متوسطو قانونو استخراج روان دی چې ورسره د طالبانو د حکومت اواید هم زیات شوی دی.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کندز ولایت په شیرخان بندر کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سرحد بیا پرانستل شو. د لار طالبانو له دې کبله تړلې و چې د دوی په وینا تاجکستان افغان وګړو او سوداګرو ته له ویزې سره سره د تګ راتګ اجازه نه ورکوله.
له تاجکستان سره د شیرخان بندر سرحد د سوداګرو پر مخ بیرته خلاص شو. د شیرخان بندر د ګمرک چارواکو ازادۍ رادیو ته ویل چې پرون د شیرخان بندر تاجکستان ترمنځ پوله د سوداګرو د تجارتي توکو او ترانزیت پر مخ بیا پرانستل شوه. د شیرخان بندر د ګمرک رئیس کلیم الله مجاهد بیگا ازادۍ رادیو ته وویل چې د شیرخان بندر د بندولو علت دا و چې د تاجکستان لوري له تیرو اتو میاشتو راهیسې افغانانو ته د ویزو له لرلو سره سره هغه هیواد ته د تلو اجازه نه ورکوله. د ښاغلي مجاهد په وینا طالبانو د سرحد له بندولو وروسته له مقابل لوري دا ژمنه ترلاسه کړه چې له افغانانو سره به هم د سیال هیواد د وګړو په توګه چلند کوي.
پرون راغلی وو د دې هیئت راغلی وو بیا یې دا ژمنه وکوله. نو نن په عام افغانان که تجاران دي که سیاحت دپاره تلو رانندګان دي چې هر چا ویزه درلوده هغه ته اجازه ورکوله نو دروازه خلاص شوه مشکل پای ته ورسي.
طالبانو د افغانستان تاجکستان پوله نږدې دیار لسورځې مخکې بنده کړه او وی ویل چې یوازې د بهرنیو چارو د وزارتونو په کچه له تفاهم وروسته به دا سرحد پرانیزي. د سرحد د بندولو پر مهال د تاجکستان لسګونه وګړي چې ډیرای موټر چلوونکي وو د افغانستان په خاوره کې ایثار پاتې شول.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم ستاسو کوربه سلامونه. Bonsoir à tous et bienvenue au 75e Festival de Cannes.
De Cannes pour nous, de Film Narival Festival pour France qui pèle chavé. د یوروویژن په کلنۍ سیالۍ کې د سندرې جایزه ګټلې. د شاعر او لیکوال فدا محمد نظری لومړی تلین په لندن کې. په همدې لندن کې د ډاکټر اکبر اکبر د شعر او نثر ګډه مجموعه چاپ شوه.
پاسې چې پاسېږو بیا به بوډاګان چې پام صبره پاسېږو په دې باندې ما سټیج لوبه لیکلې ده.
د استاد جنید شریف په نوښت پښتو شاعرانو ته جایزې ورکول کیږي.
خپل ویب سایټ کې هم دا اوس موږ لیکلي دي چې تاسو شعرونه لیږلی شئ.
او کله دې ادبي خبرونې تر اخره را سره وي نور مطالب هم واوري. فرانسې په کان کې د 2022 کال د فلم نړیوال فستیوال د سیشن بي پور سپیل شو.
بونسوار ا توس و بیانوی او 75م فستیوال د کان.
دا په نړۍ کې د فلم تر ټولو مهم او ستر فستیوال یادی شي. چهار کال د فرانسې په جنوب کې د نیس شار په لمن کې کان شار ګوټي کوربوي. د کان فستیوال سش کال د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زيلنسکي په وینا چې لا پلازمینه کیف هي د ویډیو کانفرنس لالارې وکړه پرانستل شو.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Zelensky پر فلم جوړونکو شاخ وکړ چې د چارلي چاپلین په څیر چې د هیټلر پر ضد هنر وکاراوه سینما د دیکتاتورانو پر ضد وکاروي. د کان فستیوال په اړه نور د فیروزی عزیزی په راپور کې.
Sunshine at Cannes and all the joys of a film festival thrown in for good measure.
The film director Quentin Faronitno wai ka pa cinema mayanino the Cannes Film Festival jannat dai.
If you love cinema, this place is heaven.
پنولا ساو چلور نبیوم کال کې د پال پنوم د فنانیتنو فلم د کان فستیوال د سرو زرو میډال ګټلای و. ورسته له دوا و ټکنیو کلونو سا کال به کان فستیوال په خپل وخت د میل ولسمه تر اتويستمه روان وي. د کان فلم فستیوال په 1940م کال کې پیل شو چې هر کال تر 200000 ډیر کسان ننداره کوي. په 1950 کلونو کې چې د فلمونو د ننداره پیل شوې ده د سینما خورا منل یوستورو لکه چارلی چاپلین افرید هیچکاک او براد پیټ هم په سرو غلیو پلونه ایخی او گامونه یخیستی دی. دا فستیوال په 2020 کال کې د کرونا وبا له امله ترسره نسو او په روس کال د می میاستې پر ځای په جولای کې پیل شو. د کان په فستیوال کې ساکل اتلس فلمونه سیالي ته وړاندې کیږي. د نندارې ته د نړۍ تر اتیا د ډیرو هیوادونو استازي وربلل شوي دي. خو ساکل د دې فستیوال چارواکو ویلي دي چې هیڅ روسي پلاوی ته بلنه ور نکړه او ولایت کې پر اوکراین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین برید دی. په کان فستیوال کې د پتنګ نظر په نوم اوکراینای فلم هم په سیالۍ کې برخه اخلي.
د چینو په باور د کان د فلم فستیوال لومړی ځل په 1993 میلادي کال کې پیل شو. خدا پیلامه بیا د چینو نورو په نظر سم نه ده، ځکه چې نړیواله دوهمه جګړه پیل شوه او دا هنري هڅې تم شوې. د دې فستیوال لومړی هڅه سیاسي وه. هغه مهال هدف د هیټلر په مشي د فاشیستي آلمان د نفوس مخنیوی یاد شوی دی. تر جګړې وروسته دا فستیوال تقریبا منظم مخته ولاړ، خو په لومړیو کلونو کې درې ځله د اقتصادي ستونزو له امله جوړ نه شو. د کان فستیوال ته سش کال د 15 هیوادو 4000 خبریالان ورغلي دي. دا فستیوال د می په 28مه پای ته رسیږي. پر دې فستیوال د اوکراین د جګړې اغیزې د دغه هیواد د ولسمشر له پرانیستونکي وینا ښکاري. د اوکراین جګړې د اروپا د سندرو پر سترې سیالۍ هم وزر غوړولې دي. نور لاجمل انڅخه
د یوروویژن د سندرو سیالي سکال د کالوش ارکسترا په نوم یوې اوکراینۍ ډلې وګټله. دا مسابقه د می په 15مه د ایتالیا په تورین ښار کې ترسره شوه. په دې سندره کې اوکراینی شپږ کسیز ډلې د اوکراین محلي ملودي له هیپ هاپ موسیقۍ سره یو ځای کړ. دا کالوش ارکسترا ډلې مشر اولیا پیسوک تر بریا وروسته د خپل سندرې په اړه وویل:
سلوخته
украинскую музыку, дивитись украинские фильмы.
Тасу де Украин музик та лаг не валай шей, украини фильмы не лидалай шей, украин лидалай шей, дир цаки дай шей, мог хпал калтур лару, дир пазрапори. Качерта тасу замуг де музыки дали та угорей, мог де Украин сада калчар гора край, да украинай фолклор дай че мамкен, дир атлун куцо наслону патрацки херша вай вай, мог да мелуди лехеп хап сара яузай креда че, да га навых пазрапори креда.
Талановитих людей.
د سندرو په دې سیالۍ کې د اروپا د 25 هیوادونو سندرغاړو برخه واخیسته او د بریا لپاره د هغو لیدونکو رایې شرط و چې په خپلو کورونو کې د ټلویزیونونو له لارې دا مسابقه کتله او رایې ورکوله. د مسابقې څارونکي پلاوی کالوش ارکسترا ته څلورم مقام ورکړ، خو اکثره خلکو د اوکراینۍ ډلې ته خپلې رایې ورکړې چې له دې عمله یې لومړی ځای خپل کړ. د دې ډلې مشر اولیا پیسوک د سې شنبې په ورځ د اوکراین په پلازمینه کیف کې خبریالانو ته وویل د یوروویژن سګنۍ سیالۍ د اوکراین لپاره خورا مهمې دي.
موږ غواړو له دې ټولو هیوادونو مننه وکړو او د دې ټولو هیوادونو له خلکو مننه وکړو چې اوکراین ته یې رایه ورکړه، او دا ځکه چې دا بریا سږکال ډیره مهمه ده.
ګڼ په دې باور دی چې په اوکراین کې جګړه او د دې هیواد له مځکنۍ بشپړتیا څخه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د دفاع غږ د دې سبب شوی چې د اوکراین له موسیقۍ ډلې سره خواخوږي ډیره شي او دا ډله بریالی شي. د سږکال یوروویژن سیالۍ دوهم مقام د سیم رایډر په نوم د برتانیې ډلې او د شنل په نوم اسپانیایي ډلې دریم مقام ترلاسه کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
په لندن کې افغان ادبی بهیر د یک شنبه په ورځ د لیکوال شاعر او د خپل بهیر د یو فعال غړي فدا محمد نظری ویر وکړ. نور پلی راپور کې
د فدا محمد نظری د لومړي تلین په غونډه کې د هغه د ژوند په دریو اړخونو رڼا واچول شو. د دې پر شعر خبرې وشوې، د دې ځینې مدني هڅې یادې شوې، او دای په خپل ژوند کې د یو بریالي سوداګر په توګه اوستایل شو. د غونډې را بلونکو کیسه لیکوال عبدالوکیل سولمال د مرحوم نظری مدني هڅو ته اشاره وکړه او وی ویل
د ګټي د سرمایې لویه برخه په دغه کې مصرفې ده. دا لیکوالانو په کتابونو پچاپ کې د زونو پرهنګي وندو په تنظیم کې د خلاص لاس درود ملک د ډیرو لیکوالو شاعرانو په لاس نیوای هم کو.
په دې غونډه کې چې د خدای بخلي نظری د کورنۍ یو شمېر غړو هم برخه پکې لرله، پوهان مجاور احمد زیار د ټلیفون لارې د نظری سپین شیر بریالی وباله. شاعر نظیف الله تکال د نظری د شیر څو بیلګې یادې کړې او وی ویل چې نظری یو ښه شاعر وو. کیسه لیکوال عبدالله مهک بیا د مرحوم نظری د ژوند یو بل اړخ یاد کړ. د ویل چې نظری یو بریالی سوداګر وو. سیاسي فعال نور وهاب چپان له نظری سره د ګډ زندان خاطرې شریکې کړې. د دری ژبې شاعر او لیکوال سید رضا محمدی د خدای بخلی نظری د فرهنګ پالنې هڅې یادې کړې او څرګنده کړه چې د څه ډول په کابل کې د لیکوالو لاسنیوی کوي. شیرولی ورین د مرحوم نظری ژوند لیک ولوسته او یو شمیر نورو لیکوالو هم خپل نظر څرګند کړ. د غونډې وروستای ویناوال د مرحوم نظری زوی میوند نظری وو. هغه د افغان ادبی بهیر د مدیر سولمال شینواری نه مننه وکړه چې د دې د پلار په یاد د غونډه رابللې و. هغه د پلار نور فرهنګي ملګری هم مستایل چې په دې غونډه کې رغنده برخه واخیسته او د هغه د ژوند پر مختلفو اړخونو په زړه پوري ویناوي وکړې. فدا محمد نظری تیر کال د اپریل په 15مه د کابل په دهبوري سیمه کې په خپل کور کې ووژل شو. هغه مهال امنیتي مسولینو ویل چې د دې په هیڅ چرنه به وکړي، خو لا هم څرګندنه ده چې یو مدني فعال ولې ووژل شو.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د پښتو شعر لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د پانتون د ادبیاتو استاد جنید شریف د خواجه شعرونو په نوم د وی پانې په جوړیدو بوخت دی. د دې وی پانې لالارې غواړي چې ځوانو شاعرانو ته 5 جایزې ورکړي. لومړی دوی جایزې د وی شجاو نارینه لپاره دي. د هر وی ارزښت 500 امریکایي ډالر ټاکل شوی دی. درې نورې جایزې هر یوه 300 ډالر تعین شوې ده. دا جایزې به کله ورکول کیږي او څوک به یې ګټونکی ټاکي؟ مخکې تر دې چې په دې اړه له ښاغلي شریف څخه معلومات واخلو، له دوی څخه به واورو چې د خواجه شیرونه وی پانې کارونه چیرته رسیدلی؟
کار خو یې بشپړ شوی دی او نشر شوی هم دی، خو اعلان کړی مو نه دی.
نو ولې مو نه دی اعلان کړی؟
یو دلیل خو دا دی چې ما غوښتل چې نظریات موخه یو ډله لرو د حکمانو، د شعر د حکمانو ډله ده چې هغه حکمان نه غواړي چې نومونه دغه ښکاره شي، څرګند شي. نو د هغو ما غوښتل چې هغوی یو نظر پرې واچوي او بیا یې اعلان کړو. او بل خبره دا ده چې دلته ما یو قرارداد کړی و د چا سره، او هغه سړي بیا نو د دې کفایت نه درلود چې پښتو هم پکې زیاته کړي په ویبسایټ کې. نو ویبسایټ په انګلیسي دی دا اوس. نو ما ځینې عنوانونه پښتو کړي دي ورته، خو دومره ونه شوه چې دا ټول پښتو شي. نو په دغه دلیل باندې تر اوسه مې اعلان نه دی کړی.
په دې کې به د افغانانو شعرونه بیرته په انګلیسي باندې ترجمه کیږي؟
نه نه نه، یوازې دا د خپل د ویبسایټ هماغه فورم چې دی داغه نومونه په انګلیسي دي. د مثال په توګه د دې په ځای چې وایي نوم دې څه شی دی، د شاعر نوم وایي نیم.
کوم معلومات چې زه لرم، تاسو غواړئ چې د دې ویبسایټ له لارې بیا هغه شعرونه چې ستاسو د حکمانو له نظره عالی شعرونه دي هغوی ته ځینې جایزې هم وټاکئ، څرنګه جایزې به ورکوئ؟
د ویبسایټ اصلي هدف هم دا دی چې دا جایزې خلکو ته، شاعرانو ته ورکړل شي. نو نورې پاڼې هم پکې زیات شوي دي، لکه غوره شعرونه یا اصطلاحی لغات و دغه څه شیان. هغه نو بیا وروسته کار کوو. اوس اما مهم هدف زمونږ دا دی چې دا شعرونه، شاعران، دا زلمی شاعران مخصوصا چې عمر د 14 او د 30 ترمنځ، دغه ځوان شاعران مونږ ته شعرونه ولیږي، درې شعره لیږي، یا په یو فایل کې یا په درې مختلفو فایلونو کې دغه خپل درې شعرونه وختړي مونږ ته لیږي. هلته ویبسایټ کې دغه کوي پورته کوي. نو بیا حکمان، زه خپله حکم نه یم، زما بس رول همدا دی چې دا مالی برخه زما وظیفه ده چې هغه جایزه ورته پیدا کړم.
نو دغه جایزه بله وبخشه، تر کله پورې به دا جایزه اعلان شي؟
اعلان خو په خپله ویبسایټ کې هم دا اوس مونږ لیکلي دي چې تاسو شعرونه لیږلی شئ، او هیله دا ده چې تر اگست پورې، د اگست تر 1 نیټې پورې مونږ دا شعرونه واخلو. پس له هغه نه بیا دغه دا مسابقه چې ده دانو بنده شي، او د شعرونو په قضاوت باندې مونږ کار شو.
له استاد جنید شریف څخه مننه. دوی پښتو شاعرانو ته جایزې ورکوي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه، د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبه په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
یو شعر به لیوی ځواني شاعر واورو، بیا به مو وړاندې په لندن کې د پښتو شعر له یوې نوې چاپ شوې ټولګې خبر کړو چې په ای بوک یا برېښنایي توګه خپور شوی دی. آمنه فنا هغه شاعره ده چې تر اوسه د شعرونو یوه ټولګه د توبا تر سیوري لاندې چاپ شوې ده، او همدې کتاب هم د زری کړکۍ جایزه ګټلې ده. دا غزل او آزاد شعر وایي چې کله مې پوښتنه ترې وکړه چې کوم ډول شعرونه دې خوښېږي، آمنه فنا وویل چې دواړه مې خوښ دي، هم مقید هم آزاد. خود آزاد شعر لمن پراخده، زړمی پری تسلی کیشی. ده هم ده امین فنا یو آزاد شیر د دې خپل شخ
کاش کې شیر می کاش کې شیر می لکستال مرین نظر وای سلیدون کے مسیدون کے تورے تورے استاد و گر گر استرگ غند خوک وائے کاش کے شیر میں کاش کے شیر میں لکستا بے جوڑے حسن زی رو غلی و نئی وائے استاد روح پلمن اوخ کا اوخ کا توی وائی لکا حس دمین توب وائی کاش کے شیر میں کاش کے شیر میں وگم ستاد غیق لرلائی ستاد گل مخ ستاد ٹنڈے دخلو شبنم لند وائی کاش کے شیر میں کاش کے شیر میں لکستا سمندر سڑوائے موسیقی لکستا دزڑت رزاوائے پر رکھے روانہ تخوگے من رناوائے کاش کے شیر میں کاش کے شیر میں لکستا لمڑے دیدن وائے کیفیت یہ ناشنا وائے کاش کے شیر میں لکستا لمڑے دیدن وائے کیفیت یہ ناشنا وائے لکستا پستا اروا وائے روح اسڑ میں ورمین وائے کاش کے شیر میں کاش کے شیر میں لکستا کوسری غگ وائے ما پلپو لپو چھلائے سپیر خیال کے میں جنت را ٹکے دلائے کاش کے شیر میں کاش کے شیر میں لکستا تاو دلا سنا لکنگل وجود نتاو وائے سیغی کے لکا پان را پھی دلائے کاش کے شیر میں کاش کے شیر میں لکستا غرق مچکے ستا خبری مرغلری زما غاڑ کے میل وائے خوشبوئی دلونگو لٹٹر زما خطلائے کاش کے شیر میں کاش کے شیر میں کاش کے شیر میں لکا توائے 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 او مین پری زما سڑوائے او مین پری زما سڑوائے کاش کے شیر میں
آزادی رادیوی مجله اوری د ډاکټر اکبر اکبر د شیرونو څلورمه ټولګه په لندن کې چاپ شوه. دا کتاب اتل هیلې نومیشي. د ښاغلي اکبر تر دې مخکې د مراندی د ګوتو خاپی او لمر شپه او ګل په نوم درې شیری ټولګې چاپ شوې وي. د اتل هیلې کتاب هغه سینه ده چاپ شوی لکه د ښاغلي اکبر نور کتابونه، او دی وایي چې د دې کتاب د پلورلو پیسې هم دی نه اخلي. لومړی بلدوی څخه واورو چې دا نوی کتاب څو مخه دی.
دا د 200 نه زیات دی. کتاب زما مخې ته پروت دی. زه به تاسو ته دا 202 مخه دی، او اخیری لیکنه چې دا هغه هغه لیکنه ده چې د نیچه په کتاب باندې چې هغه په زرتشت باندې لیکلې ده، تاس سپوک زوراسترا پاغي باندې ما کړی ده. نو دا کتاب شیرونم لدی او لیکنم لدی او پلیکنه باندې ختمیږي.
که
چرته شیر ته راشم څومره شیرونه پکې راغون شي وی دي
په شمیره د تاسو شم مې زکه چې ګرانه ده د 2015 په دی غاله باندې اوس به ماته چې 2015 په دی غاله باندې ته ولې دومره لیک شیرونه لیکلې دي
دا خو بیا هم ډیر دي څنګه تاسو په خواني ناچاپ شیرونه هم پات شي وی دي او کنه ټول هم دا ناچاپ شیرونه چې په لیک راغون شي
زه یو ډیر بد خویل رم او یو ډیر ښه خویل رم خوخوی میداده چه زی شیرون ساتم یو شیر هاو نده پاتی شوی زمان تاسی با کم وی چه آقا ما نینگلی پریخی دی او بیا زمان پاتی شوی دی خو آقا با دو گوتو پشمیر باندی وی بد خوی میداده چه زی کلا هم چه در ریلیو درامی ولی کما بیا پا سکریپ پسی نگر زمان نو لگ تر لگ دو دونیم سوا درامی زمان رو رکی دی کلا چه زی در فیلمون و سکریپتون ولی کما فیلمون هم رانو رکشی و سکریپتون هم رانو رکشی او کله چې زه سیاسي یا فلسفي یا ساينسي مقاله ولیکم ټول را سره نشته شیرونه را سره ټول دي د شیر په خپل معنی زه ډیر امین سړیم د لیکنو په خپل معنی امین دي خپل لیکنو په خپل د نورو د لیکنو نه خپل لیکنو په خپل قطعا امین سړی دي
نو په دې اتل هلي کې خو په پیل کې ماته داسې ښکار وسو ستاسو د غد نصر امانت هم په ځای کړی دی چې لشیر پرته نور شان هم پکې راغون شي وي دي هم داسې
ډیر کم دا او د دې نه مې په ځای کړی دی چې ورکی درانه نو د دې د پاره دا کوم لیکنه څېړنیز لیکنه چې ما په تاسپوک زراستر باندې کړی دی چې د نیچه په کتاب باندې شوی دا پروس کال غالبا لندن د وی بهیر کې ما ملګرو ته واوروله نو بیا راند دا ورکی دله سټیج ډراما وا سټیج لوبا وا د ماشومانو د پاره پاسې چې پاتېګو بیا وډاګان شو پام ساو نه پاتېګو مونږ چوالو پلان می خو دې په جنتونو کې ساتي چې په پاتې دوه اخبا ته خبره مونږ کوو دا پاسې چې پاتېګو بیا وډاګان شو پام ساو نه پاتېګو په دې معنی ما یو سټیج لوبلې کلی دا ماشومانو لپاره هغه مرانه ورکیدل نو هغه په کتاب کې راولل
ولی مول دا کتاب په لندن کې چاپ
لندن کې مې زکه چاپ کړ دا دې خسته پوښتنه وکړه دا له ځان سره چې نه دا کتاب د دې لپاره چې ټول نړۍ ته ورسیږي زوی په لندن کې چاپ کوم نو د دې خاطر نه کتاب ما په لندن کې چاپ کړ په کابل کې چې کله ما دې چاپ کولو لپاره په لومړو کې پته یې لوه هغه وخت کې را سره دا خبره وشي چې نور نړۍ ته به څنګه رسوم بیا ما ویل چې زه خیر دې چې خبره سل په لالي پوری دی په بنگلو نو ما چې زه و به زغمم نړۍ کې نور هیوادونو ته به د کابل نه زولې ما خو بیا پکې نظام واوخته بدل شو او پکې د ډاکټر صاحب اشرف غنی لاړ د غیپ زمان د اسلامي امارت راغی او بیا د چاپ کارونه ډیر زیات تکني شول نو ما به سره وګڼل چې زه په لندن کې دلته چاپ کوم په بتانیا کې چاپ کوم یو ټو کې راتره لګلې ده د هارد کاپي نو زما د دې هارد کاپي ډیر ګرانه پریوزي په 14 پاوند باندې یو هارد کاپي پریوزي چې هغه د افغانستان په پرتله باندې د پښتونخوا په پرتله باندې ډیر ګرانه ده نو د دې خاطر نه زه څه کوم هڅه دا کوم چې هارد کاپي نه د دې کمې چاپ شي او په ای بوک باندې چاپ کوم ای بوک بیا زه کیندل ته ورکم او امازون ته ورکم نو ای بوک به هر څوک ډاونلوډ کولای شي خو د ای بوک د ډاونلوډ کولو لپاره بیا زما پروګرام دا شي هغه کې هر څوک ډاونلوډ کوي یو ډالر یا یو پاوند یا 500 افغانۍ یا دغه معادل چې هر څه راځي په کرنسی کې کدي درهم کې دیناري هغه کې به ورکي او هغه پیسې به مال نه راځي هغه پیسې یو فن لزي دا فن چې دی هغه بیا د پښتو د کتابونو خبرولو لپاره د پښتنو لیکوالو سره د مرستې لپاره د دې لپاره به استعمالږي هغه پیسې نه زما دي او نه هغه پیسې ماته راځي
له ډاکټر اکبر اکبر څخه په مننه د شعر په نړۍ کې تم کې شو منلې شاعر نور محمد لهو خپل یو شعر د کلمې کوي
ژړې ژړې ژړاګانې لکه په غشي وشتل شوې دوه کوترې څومره ژرمو د یو بل د ځنکدن په ننداره کې وخت سپین شو څومره ژر دې په خوږی او تنکی زنه د اسمان په تازه کوتو رسم شوی شینکی خال لکه کنګل د چاته خلی په تاو اوبه شو کلا کلا پیړی څنګه لکه ستا د دې تازه مچکو خراب یوې شیبې باندې بدلېږي پرون دلته یو ریدای تک سور ولاړ و، خو نن نشته، وفات شوی. د ویالې خوږې اوبه هم کمې شوې. هلته ګوره د رڼا له تک سپین لاس نه ناببره ډېوې لویږي. د غنمو په موسم کې د خپل درمن سرو لمبو ته لکه بوره ناسته یاره. د غنمو په موسم کې د خپل درمن سرو لمبو ته لکه بوره ناسته یاره. ما هم یو باغ د نارنجو ژیړې ژیړې ژړاګانې دې راوړي. زمانې زموږ زخمونه را جوړ نه کړل، زمانې موږه زخمو سره عادت کړو، زمانه موږه دوکه کړو. زمانه لکه لوګي د تازه اودو د خوشبو په پلمه باد ته وسپارلو. زمانه د هغه باغ تاوان ورنه کړ چې نازکې بنفشې وې هاتیانو قتل کړې. نو نو خوږ لاس دې ما ته راکړه، ستا لاسونو کې شیبې ابدي کېږي، ستا په لاس کې زمانې ډبرې کېږي. او شیبه لکه په ځغاسته د سرو زرو مسته اسپه، که وغواړې ستا د دنګې خندا قسته په شا کېږي او درېږي. د اوربل هر یو سپین تار ته دې جلا جلا زه ومرم. سترګې خلاصې که او راسه، ای د عشق ښکلې مرغۍ، زه به مې زوړ ویلون راواخلم. ته له سره هېرې شوې شنې سندرې بېرته پیل کړه، په لوړ ستوني دومره لوړې چیغې وکړه چې له خاره د غره سر ته تښتېدلې ونې بېرته راستنې شي. چې له خاره د غره سر ته تښتېدلې ونې بېرته راستنې شي.
په دې خپرونه کې مو وړاندې د کابل د پلخشتي جومات له تاریخ خبرو چې کله ودان شوی دی او د کومو واکمنانو په زمانه کې بیا رغېدلی دی. خو مخکې تر دې چې د دې تاریخي جومات په اړه تاسو ته معلومات درکړو، له یوې خبرتیا وروسته به له قسیم ځیر نه چې د سټاکهولم په پوهنتون کې تاریخ لوستی دی دا واورو چې د تاریخي ماڼیو تاریخ لیکنه څومره مهمه ده.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه. د جمعې په ورځ لس بجې، د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادي رادیو.
ځینې کسان په دې پرمختللي نړۍ کې د یو مشخص مکان تاریخ لیکي. په افغانستان کې دا شی دود نه دی تر اوسه پورې. څرنګه دا د دې موضوع اهمیت په افغانستان کې د افغانانو لپاره څومره دی؟ مثلا یو ماڼۍ، یو جومات، یو تاریخي ځای په پدې باندې د کتاب لیکل
دا خو ډېر زیات مهمه ده، ځکه چې عموما تاریخونه د مقامات له تلکې تغیر دا ډېر مهم دی، یعنی د دې ارزښت ډېر زیات په تاریخي لحاظ باندې او دا ډېره بهتره ده. مګر غرب کې دا د تدریس توجه کوي چې ځکه چې غرب ډېر زیات په تعداد باندې ډېر زیات مورخین لري، ډېر زیات څېړنیز انسټیټیوټونه لري او په میلیونونو او میلیاردونو روپۍ پرې باندې لګول کېږي. په افغانستان کې عموما تاریخ مورخانو تعداد ډېر زیات کم دی، لکه د نورو علومو هم دی، خو بیا مورخان خوار په دې دي چې دې ته دومره توجه نه ده شوې، بورسونه نه دي ورکول شوي. مګر او د موږ ډېرې برخې همداسې پاتې، لکه د افغانستان یو هنري تاریخ نه دی لیکل شوی، اجتماعي تاریخ نه دی لیکل شوی، اقتصادي تاریخ نه دی لیکل شوی. زما په نظر باندې په راتلونکو دېرشو کلونو کې که دا وضعیت ښه په مخ لاړ شي، نو دې برخونو ته توجه کېږي.
دا امکانات خو نور لري، لیکن ځینې امکانات چې افغانان لري، مثلا دارالامان ماڼۍ جوړه شوې ده، د افغانستان په آرشیف کې هم په دې برخه کې اسناد شته، او حتی هغه انجنیرانو چې په دې باندې کار کړی د هغوی هم اسناد ترلاسه کولی شي. فکر نه کوي چې یو جماعت ته پل خشتي جماعت ته د دې اسناد په یو شکل باندې ترلاسه کولی شي. په دغه رقم په مختلفو ماڼیو باندې او په مختلفو ځایونو باندې هم ځینې کېدای شي چې د علوم اکاډمي کار وکړي او په دې برخه کې وړ وړې وړې رسالې کې غټ تاریخونه نشي لیکلی ویلیکي.
دا ډیر زیات اهمیت لري ځکه چې دا معنی چې دا یوازې نه یو ودانۍ ده بلکې دا یو فکر ځان سره لري، یو زمانه له ځان سره لري، د سټایل د جوړښت د دې جن په دې کې اوسېدونکي خلک. نو دا یو ډیر لوی بحث لري د ارکیټیکچر تاریخ، د معماری تاریخ په غر کې تاریخ او ډیره غټه برخه ده. تر دې دا یو څنګه په پښتو څنګه یو ریټر ډیسپلیناري بحث دی، بین وروشتي بحث دی، معماران او انجینران او مورخان په ګډه په دې پروژه باندې کار کوي. مګر په افغانستان کې تر اوسه موږ د افغانستان معماری په اړه ډېر زیات کم پوهیږو. چې څنګه په یو غټه ډېره په دې اړه یو کتاب نه دی لیکل شوی چې ماته معلومي، موږ له دې پوهېدل چې خلکو کومه څه فکر کوي. فرض مثال په افغانستان کې د حجرې د کورونو بیلې جوړې دي، موږ پوهېږو چې ښځه او سړی خلکو نه غوښتل چې ګډ شي. فرض مثال اشپزخانې ته ډېره وړې وي په افغانستان په جامعې کې، که موږ وګورو پخلنځي نو موږ مندا د ښځې خراب ځای کې په ټولنه کې برعکس حجرې بیا ډېرې لوی وي، ډېرې رنګینې وي، ښایسته وي. نو دا هیڅ څه فرخصه ته په یو پوره حقونه نو مې له سوي ځکه په کومه جینو کې چې هغه ځوان کا واغته ډېر خراب او پسمانده او تنګ او زاړه و. مګر برعکس د کوم څه سړو جینو هغه ډېر زیات مهم. نو د دې لارې هم مونږ کولای شو چې اجتماعي تاریخ ولیکو او ځینې معنی خو دې لوی روم لري. فرض مثال په افغانستان کې په ټولو کې
په افغانستان کې په دې تیرو پیړیو پیړیو کې ډېر کم خلک شاید پرې باندې پوښتنه کوي د افغانانو د معماری سیستم څنګه دی. لیکن په اروپا کې چې کله څوک یې ماڼۍ ته ورځي هلته کتابونه پراته دي او درته وایي چې دغه ماڼۍ په دې شکل ودان شوې ده، د دې ماڼۍ یو برخه دغه معماری ده، بل برخه دغه معماری ده. فکر نه کوي که سر له اوسه هم افغانان د مکانونو د تاریخ لیکلو ته پاملرنه ونه کی دا کوم شان چې تر اوسه پورې له لاسه تللی دي دا پاتې به هم له لاسه ورکو.
بالکل زه سل په سلو په تاسو په اړه متفق یم. له کټاسته ارزو کوم چې په پاکي خلک د تاریخ یو ډیر لوی آگاهی لري، په ډیر لوی ډول سره تړل شوی دی تاریخ دی روزمره ژوند دی، وغټه برخه د تاریخي معنی تاریخي جینه. متاسفانه موږ دا کوم چې افغانستان 5000 کال تاریخ لري، مګر یو کم خلک شاید په دې باندې پوه شي یا د څه. مګر تاسو کوم افغانستان ته لاسه د 5000 کلو یو ډیر هیڅ دې د 3000 کلو نه دی 2000 کلو. تاسو ډیر کم فکر کوئ چې دا مملکت 2000 کال تاریخ لري، 2000 کال تاریخ لري. د دې خطبه نه یو جدا وسې معنی چې دی اکثرا لخت جوړې شوی وي، هغه ډېر زرونه دي د جنگونو کې لمنځه لاړې. لکه شیبر سے فصل کله مخکې په جلال آباد کې لوی تاریخي کلاګان وي، چې کله د برټش لایبرری څخه ګورم د جلال آباد ډېر لوی تاریخي کلا ده. زه په جلال آباد کې لوی سوی ملته اوس هیڅ کلا نشته پاره جی باندې هیڅ نه پیږي چې دا کوم جی کې واخ. فرض مثال غزنی همداسې، کابل همداسې، نور خارون همداسې. یو بودا پات دی، یو بودا پات کې دوه جامه غټه د تل ورواله کومه سټوپی چې هغه ته د خارجي نه لري. برعکس کته سي په اروپا خارون کې اوسېږي، نو تاریخ په دلته ځوان دی په ډېر قوي شکل باندې. نو دا مړی کنه ډېر زیات مهم دی، موږ لازم نه چې په دې باندې لیکلو کو او دا اوساتو کو ته ډېر دای دولتونو دا دی هغه کار. ډاکټر صاحب اشرف غنی د تاریخي ماڼۍ او د ودانۍ د پر ډېر توجه کړه، مګر متاسفانه چې دغه سی او معماری تاریخ چې موږ تمه لرله توقع مو چې دا د رکیولې کلسي
له شغل زیرنا مننه. دوی په خپل خبرو کې د کابل پل خشتي جماعت ته اشاره وکړه. د دې تاریخي جماعت د تاریخ په اړه لملالي بشیر څخاورو.
پل خشتي جماعت د کابل شهر په زړه کې ودان دی. دا په سیمه کې د اسلام تر راتګ وروسته لمړی جماعت ګڼل کیږي. د یو شمیر مورخینو په وینا دا جماعت د حضرت عثمان د خلافت پر وخت جوړ شوی وو، کله چې تیمورشاه چې له 1300 تر 1350 کلونو پورې د افغانستان پلازمینه له کندهار کابل ته ولېږدوله، د پل خشتي جماعت یې پراخ کړ او ترمیم یې کړ. تر تیمورشاه وروسته د ده زوی زمانشاه د پل خشتي جماعت ورغاوه. وروسته د امیر عبدالرحمن خان په وخت دا جماعت سم ورغول سو. پل خشتي جماعت درې دروازې لري چې د هر اوره په سر یوه ګنبته سته او یوه لوړه مناره لري چې له هغه ځایه د اذان غږ پورته کیږي.
الله اکبر الله
د پولی خشتي جماعت دریم پور د امیر حبیب الله خان په وخت ودان سو او د جماعت غولې هم د په زمانہ کې سره ترمیم او جوړ سو. د دې جماعت دیوالونه 8 متره اوږد دي. د امیر امان الله خان په زمانہ کې د پولی خشتي جماعت دننه د ماشومان لپاره مدرسه جوړ سو او دا په کابل کې لومړی دینی مدرسه ده چې جوړه سوې ده. د نادر خان او ظاهر شاه په وختونو کې هم په دې جماعت لاس وهل سوې دي. دا جماعت په نیویمه میلادي لسیزه کې د مجاهدینو د خپلمنځي جګړې پر مهال زیانمن سو او بیا په 2019 کال کې د پخوانی ولسمشر اشرف غنی په وخت ټول جماعت ورغیده. په پولی خشتي جماعت کې په یو وخت 10,000 کسان مونږ کولای سي.
آزادی رادیوی مجله اوري. د آزادی رادیو د دې ادبي فرهنګي مجلې په وروستیو کې د ساموئل لانګورن کلیمنس چې مارک ټوین تخلص یې کاوه د یوه شاهکار اثر په اړه. د مارک ټوین د شهزاده او سوالګر ناول جبار فراز په پښتو ژباړلی دی. دا کتاب اوه کاله مخکې په کابل کې په 270 مخونو کې چاپ شو. ځوان لیکوال عطا الله جواب دا کتاب لوستلی دی. د یې په لنډو کیسه راته تیروي.
پاتلسمه پیړی کې د منی په اورس په یو غریب کورنۍ کې والک پوزیږید چې مور او پلار تر بیزاره وو. خو پاندغه اورس یو شاهزاده وو چې ټول انګلستان ورته سترګې پلاره وو. غلی غریب والک لګرالوي شو په کوسو کې به خیرات راټوله وو. د دې سوالګر ارمان وو چې شاهزاده وویني. په خوبونه کې پیلې ده بای بای چې ملګرو ته کیسې کولې هغه بور پورې خندل وهی. یو ورځ په تلو تلو کې د ماڼۍ مخ ته رسیږي. دروازه خلاصه ده. د نن غوري چې شاهزاده په لو بوخت دی. واجب ادا ده چې د دوه سری هم یو بل ته ډیر ورته دي. یو دم کې لخري غورزي سرته پیرادار ولاړی او ورته وای زله دې ځای لاشه. خود شاهزاده ورته را پام کیږي او د نن غواړي. شاهزاده سوالګر سره کینی کیسې کوي ډوډۍ خوري. شاهزاده ورته د ماڼۍ نه شکایت کوي او سوالګر ورته باندې ځایستایي چې موږ هر خواته وغواړو هلته تللی سو. لوبې کوو لمباګانې کوو. په همدې همدې کې سره جامې بدلوي. شاهزاده بیرون راوځي چې چکر ووهي او سوالګر په ماڼۍ کې پاتې کیږي. شاهزاده چې مازیګر راشي پیرهدارې نه پرېږدي او د سوالګر فکر پرې کوي. شاهزاده تر ډېره چغې وهي چې زه شاهزاده یم شاهزاده یم خو سوګم کوم باور نه کوي. ور پورې خاندي د دې د خبرو خوند اخلي. په ماڼۍ کې سوالګر هم عجیبه کارونه شروع کړي وي. وای زه سوالګر یم خیرات خور یم زه مور ته مې ورځم پلار مې بې وهي. پاچا او نوره کورنۍ فکر کوي چې شاهزاده لیونی شوی نو ورته ډاکټران راغواړي. میاشتې او کلونه تیریږي چې پاچا مري. سوالګر هم د شاهزاده خوی نقل کړي وي. جشن جوړیږي چې شاهزاده ته د پاچا تاج په سر شي. خلک راټول شوي. شاهزاده له ډېرو ستونزو کړاوونو ګالل وروسته په داسې وخت کې را رسیږي چې څو نفرو تاج په لاس کې نیول او شاهزاده ته یې په سر ورږدي. شاهزاده په دې وخت کې غږ کوي دا زما حق دی. اصل کې د پاچا زوی زه یم. ټول خلک حیرانېږي. یو غوغا جوړیږي. سوالګر هم وایي دا رښتیا وایي زه اصل شاهزاده نه یم. شاهزاده د هغوی خواته ورځي او په لنډ ډول ورته وایي چې موږ څنګه سره بدل شو. یو ترې د پاچا د کورنۍ په هکله څو پوښتنې کوي او دای پرته له کوم مشکله ځوابونه ورته وایي. په دې سره معلومیږي چې اصل شاهزاده څوک دی. کله چې شاهزاده پاچا شو نو سوالګر د خوب پریکړه کولو له امله خپل سلاکار وټاکه او د ښار په کوڅو کې چې ورسره کوم ظلمونه شوي وو کومې چې له نورو سره لیدلي وو کوم خلک په حق وو کوم ګناهګار وو څوګار دی او څو ګرانکاري دي او خلک څه غواړي هغه ټولې پر ځای کړل. مجرمانې بندیان کړل. ناحق بندیانې خوشې کړل. غریبو سره یې مرستې وکړې. ظالمان ورانکار دي ختم کړل. ځینې ځایونه یې جوړ کړل او خلکو چې کوم ارمانونه درلودل هغه یې ور پوره کړل. په دې سره لندن لندن شو. نور په شاهزاده او سوالګر کتاب کې ولولئ چې شاهکار وپېژنئ.
شغلی جواب څخه می پښتنه وکړه چې ولې شاهزاده او سوالګر ناول خوش شوی او ولوستل.
زه تل کوشش کوم هغه ناولونه وایم چې تاریخ فلسفه ور واپونه پکې راغستې وي ځکه هغه پر ماسک خپات کیږي او خاغې زم لري.
له کوچنیوالی می ناولونه زیات وایل خارجي او کورنی دواړه می ویل کوشش کوم خارجي ناولونه زیات وایم ځکه هغه نه وخت زیات ارزخ ور کوي یم کورنی ناولونه چې دوه په تکرار لګی دی لکه یو مثال به وایم دا لکه جلې تخته چې زموږ د ناولونه زیاتره برخه نیولې یو جمله کیسه او کتاب کولای سي چې انسان بدل کی فکر ور بدل کړان یو انقلاب را منځته کړی سي
د جواب لا جواب په مننې د دې اونۍ د ساجي رادیو د ادبي فرنګي مجلې پان ران غاړو تر بلې ویمو زحمت شبر په خدای سپار
کتل کړې ستاد پارا جارنشتا هر وطن دلا بازار.